De Farhad Dariab de سندری سره د ازادي راډیو ای بلی خبرونه ته رسیدو البته د خبرونه په پښتو ده یو صد دوام کوي زنوریاس نوری په د مطالبه په وړاندې کولو سره تاسو په خدمت کې په دې خبرونه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو له نوي راپور سره سم په افغانستان کې طالبانو له لوري پر ملکیانو قصدي یا هدفمنې حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو او مطالبو سربیره دغه راز د خبرونې دوهمه نیمایي مودې اونۍ بحث ته ځانګړی شوی. دا بحث هم د حکومت پر فعالیتونو د ولسي جرګې د څارنې پر نویو هڅو څرخي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، جمیله ظریف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سلاودین رباني په مشرۍ پاکستان ته د دې شورا د پلاوي سفر ځنډول شوی دی. د فرا چارواکي وایي د بلبلو کولسوالۍ په یو لوی مسافر وړونکي موټر کې د ماین په چاودنه کې 15 کسان مړه او شپږ ټپیان شوي دي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د روسیې په تدارستان کې د یو اسلامي مذهبي ډلې لږ تر لږه څلور غړي رسمر له ماشومانو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. پوره خبرونه د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سلاودین رباني په مشرۍ پاکستان ته د دې شورا د پلاوي سفر ځنډول شوی دی. د دې شورا یو غړي مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد ته د دوی سفر یو مخ لغوه شوی نه دی، خو مناسب وخت ته ځنډول شوی دی.
سفر به کیږي، مګر اله به کیږي چې موږ په دې ښه مطمئن شو. 50% نه، موږ سل په سلو کې په دې مطمئن شو چې زمونږ دا سفر ښه فایل لري.
د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف تیره میاشت د کابل د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس ته بلنه ورکړه چې اسلام آباد ته ورشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې پاکستان به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لار ورکړي. د فرا چارواکي وایي د دې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې یو لوی مسافر وړونکي موټر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه که چاودنه شوی چې 15 کسان پکې وژل شوی او شپږ ټپیان شوی دي. د فرا د ولی ویان عبدالرحمن فرایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه 303 ډوله موټر تیر مازیګر له کابل نه فرا ته روان وو چې د بالابلوک په ولسوالۍ کې په ماین والوت. د فرایی په وینا دغه ماین د دولت وسلوالو مخالفینو ایښی وو، خو د دولت وسلوالو مخالفینو بیا تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د روان 2012 میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات 15% کم شوي دي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې لا هم د افغان ملکیانو تلفات ډیر دي. د سکل د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر دیرشمې پورې 1145 ملکیان وژل شوي دي، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې 1945 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په وژل شویو او ټپي شوي ملکیانو کې 10% ښځې او ماشومان هم شامل دي. او د لوګر امنیتي چارواکي وایي تیره شپه په مرکز پل عالم پورې مربوط د پورک په ساحه کې د پولیسو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د لوګر د امنیې قمندان غلام سخیر اوغلیونی ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې له وسلوالو مخالفینو څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. روغلیونی همداراز وویل پولیسو درې هغه ماینونه هم کشف او خنثی کړي چې د پل عالم ښار په مربوطاتو کې د ملکي خلکو د کورونو مخې ته ایښودل شوي وو، خو په دیاړه وسلوالو مخالفینو تر اوسه څه نه دی ویلي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د روسیې په تاتارستان کې د یو اسلامي مذهبي ډلې لږ تر لږه څلور غړي رسمر له ماشومانو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. ویل کېږي دغې ډلې تر ځمکې لاندې کوچنیو خونو کې لسګونه ماشومان له تودوخې د لمر له وړانګو او له مناسبې هوا پرته نږدې یوه لسیزه ساتلي وو. د راپورونو له مخې د دغې ډلې مشر 83 کلن فیض الرحمن ستاروف په ظلم کولو تورن شوی دی. چارواکو د ستاروف له کوره تر ځمکې لاندې په اتو پوړونو کې سلولونو ته ورته له کوچنیو خونو چې پکې شاوخوا اویا تنه چې وویشتې ماشومان او 30 لویان دي ساتل کېدل پیدا کړي دي. له بهره ظاهرا دا یوه درې پوړیزه ودانۍ ښکاري چې پر سر یې یو منار ولاړ دی او د میاشتې یو نری نښان هم پرې رځړېږي. یو شمېر ماشومانو تر ځمکې لاندې کوچنیو خونو کې دنیا ته سترګې غړولې او پر ژوند یې تر اوسه د ورځې رڼا نه وه لیدلې. په دوی کې تر ټولو کم عمره یوه 13 میاشتنی ماشوم دی او د زیات عمر هم یوه 12 کلنه امیندواره نجلۍ ده. د سوری وسلوال مخالفین وای د حلب خر په جنوبی برخه سلاودین سیمه باندې کنټرول لري او په عینال کې په سیمه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه سخته کړې ده. وسلوال مخالفین ویلی چې د سوری وسلوال ځواکونه لدې سره سره چې په سیمه کې لڅور زور په دې خو جګړه سخته کړې او لټانګونو درنو توپونو جنگي هلیکوپټرو او جنگي جټلوتکو کار اخلي په دې نه دي توانېدلې چې وړاندې تګ وکړي. خو د سوری دولتي ټلویزیون بیا د جګړې بل ډول تصویر ورکوي او وایي چې حکومتي ځواکونو په سلاودین سیمه کې مخبر وړاندې تللي. اکثر یاغیان وژلي او نوي عملیات د ښار په بل برخه کې پیل کړي دي. په سلاودین کې ورانه ویجاړ سړکونه ودانۍ په تیره یوه اونۍ کې د سختو جګړو د پیښېدو څرګندونه کوي. د لیبیا واکمنې شورا واک منتخبې ملي شورا ته وسپاره. دا د لیبیا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې قدرت په سوله ییز ډول انتقالیږي. د واک د انتقال پروسه پرون ناوخته په ترابلس کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې کلک امنیت نیول شوی و ترسره شو. د لیبیا ملي انتقالي شورا به چې د هغو وسلوالو مخالفینو سیاسي څنګه بلل کیږي چې یو کال مخکې معمر قذافي له قدرت لرې کړ لغوه کیږي. د لیبیا پارلمان به چې په تېره جولای میاشت کې غړي وټاکل شول نوی صدراعظم نوموي قوانین به تصویبوي او په راتلونکي کې به د نوي اساسي قانون له تصویبېدو وروسته عمومي انتخاباتو ته زمینه برابروي. د مصر ولسمشر محمد مرسي پرون د هیواد د استخباراتو رئیس مراد موافي او د سینا د شمالي ولایت والي لري کړل. مرسي د مهمو تغییراتو په لړ کې له دفاع وزیر حسین تنتاوي څخه وغوښتل چې د پوځي پولیسو قمندان تبدیل کړي. دا بدلونونه وروسته له دې راوستل کېږي چې د یکشنبه په ورځ د اسرائیلو او غزې تړانګې په پوله کې د سینا ولایت په یو پوسته کې 14 عسکر ووژل شول. عراقی چارواکي وایي پرون ماښام د بغداد د جنوب په یوه شیمه میشتي ښار کې د موټر بم چاودنې لامل لږ تر لږه یو لسنه ووژل. چاودنې له مرکز بغداد 50 کیلومتره لرې په التنمیه ښار کې شیعه عبادت کوونکي په نښه کړل. د پولیسو او طبي کارکوونکو په وینا لږ تر لږه 40 تنه نور په دې چاودنه کې ژوبل شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن د جنوبی افریقا په خلکو غږ وکړ چې په ګاونډي هیوادونو او نړۍ کې د بشري حقونو او د ډیموکراسۍ په خبرولو سره د پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا میراث ژوندی کړي. میرمن کلینټن د رواني میاشت اونۍ د دوشنبه په ورځ لپاره تایید سره د مبارزې د اتل څلور نوي کلن نیلسن منډیلا کور ته ورغله. د مخکې تر دې چې پرون د جنوبی افریقا په کیپ ټاون کې وینا وکړي، د افریقا د یولس ورځني سفر په لړ کې سینګال، یوګنډا، جنوبي سوډان، کینیا او مالاوي هیوادونو ته لاړه. هیلری کلینټن به بنین، گانا او نایجیریا ته هم لاړه شي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم په افغانستان کې طالبانو له لوري پر ملکانو قصدي هدفمنې حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان د چارو اداره وایي د جمهور رئیس د فرمان له صادرېدو دوه اونۍ وروسته د دې فرمان د عملي کېدو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې ولې د کیسو ویلو او اورېدلو دود ورو ورو له منځه ځي؟
کسایی بودم سابق اگر درس میخواندن شانامه یاد داشت، قصه های یاد داشت، نواسا رو در گردش جمع میکرد. حال علاقه مندی نیست دیگه، صدمه میزنه به فرهنگ ما، نابود میشه فرهنگ.
دغه راز پر یو لړ نورو د افغانستان په اړه پر یو لړ نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې دوهمه نیمه مو د اونۍ بحث ته ځانګړی شوی. دا بحث هم د حکومت پر فعالیتونو د ولسي جرګې د څارنو په نویو هڅو څرخي.
ولسی جرګه دا تصمیم ولی ونیوی د یو نیمه میاشت رخصتی کې وکیلان خپل ولایتو ته ولاړو په خپل ماکلینو سره ولدل. الته ټول خلک د څو نقطو څخه عذابو ماکلینو ولت کازی میر رشوت را سغواړي، سرندوال په ولایت کې رشوت را سغواړي، پلیس مې نه پریږدي، محکمه کې نه زبر د غلطی.
د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم په افغانستان کې طالبانو له لوري پر ملکانو قصدي یا هدفمنې حملې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو له راپور سره سم چې پرونی خبر کړی دی، سکه لومړی شپږ میاشتې د تیر کال د لومړیو شپږ میاشتو سره د تلفاتو له نظره پکې پرتله کړی دی. د افغانستان دولت د وسلوالو مخالفانو پر هغو افغانانو حملې ډېرې کړي چې د افغانستان له حکومت یا ناتو پوځیانو سره کار کوي. د دې موضوع نور جزئیات عصمت سروان اوروي.
د ملګرو ملتونو راپور سره سم د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د هغو کسانو چې له حکومت یا ناټو پوځیانو سره کار کوي وشنی څه باندې 50% زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چې په افغانستان کې د روان 2012 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو تلفات د تیر کال له ورته مودې سره پرتله کړي، د جنوري له لومړۍ د جون تر دیرشمې پورې ټول ټال 255 ملکیان په قصدي یا هدفمنو حملو کې وشل شوي او څه باندې 100 تنه نور ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په مجموع کې د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 350 ډېرې قصدي یا هدفمنې وژنې شوې دي. راپور په عین حال کې په جګړه او بمی حملو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15 کم شي. د سش کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر دیرشمې پورې 1545 ملکیان وژل شوي دي، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې 1545 تنه وژل شوي ول. خو چارواکي وایي چې په جګړو کې د تلفاتو د کمیدو علت شایي د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره ارتباط ونه لري، بلکې سړه هوا سبب شوي وي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 15% لږ تلفات واوړي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري بمی چاودنې، ځان وژونکي حملې او د ماین چاودنې د ملکیانو د مرژوبلو تر ټولو لوی عوامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نماد بشري حقوقو د څانګې مسؤل جیمز روچهر پرون په کابل کې د مسلې ته په اشاره وویل:
Improvised explosive devices remain the biggest threat to Afghanistan.
زای پر زای شوی چاودیدونکو مواد د یو لوی ګواخ پتوګه د خزو ماشومان او نارینه وو پر وړاندې په 2012 میلادي کال کې دی. د ټولو ملکی تلفاتو 33% همدا چاودنی جوړوي، په دې معنی چې د 325 ملکی وګړو د وژل کېدو او د 609 تیا د ټپی کېدو لامل ګرځیدلی دی. کچیر زموجونکو او پیچلې حمله هم پکې شامل شي، د ټولو تلفاتو 350 پسلو کې جوړوي.
د ملګرو ملتونو راپور د افغان امنیتي ځواکونو او ناټو پوځیانو له لوري ملکیانو ته اوښتي تلفات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې لږ کم شوولې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي په وینا په دې راپور کې ویل شوی چې په سلو کې 80 ملکیان د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
ازادي رادیو او مشال رادیو د خپل متوفا ځواني خبريالي حسيبې شهيد په نوم د فيلوشپ پروگرام پیلوي. دا فيلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو خزو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبريالان شي. د دې فيلوشپ لپاره هر خپل یو ځوانه ميرمن د شپږ میاشتو لپاره انتخابيږي. د میاشتنۍ مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فيلوشپ په پای کې د دو هفتو لپاره په پراګ کې د ازادي رادیو مشال رادیو په مرکز کې نوري تجربه ترلاسه کړي. د دې فیلوشپ د ورکولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان میرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسيبه شهید د خبريالي جرأت ورسره وي. په دې معنی چې دا فیلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو د پاره نه ده، بلکې د بریالي او کاندیدانو لړل څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د ورستیو فارغانو څخه یو میرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه دروان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15 پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او پکې دا څرګنده شوی وي چې ولې د فیلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهم لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 1500 کلمو زیاته نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ: azadiradio.com او azadiradio.org په یاد وساتئ.
آزادی رادیو اوري. د افغانستان د چارو اداره وایي د جمهور رئیس د فرمان له صدرې دوه اونۍ وروسته د فرمان د عملي کولو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې لري او دغه بهیر ته به دوام ورکړي. خو یو شمیر کارپوهان دا ډول څرګندونې د حکومت تبلیغات بولي او ټینګار کوي چې تر اوسه دغه فرمان د عملي کېدو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. جمهور رئیس حامد کرزي دوه اونۍ وړاندې د ښې حکومتدارۍ او په ادارو کې د فساد د له منځه وړلو لپاره یو مهم فرمان صادر کړ. نور حال له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
افغان حکومت د زندانونو سپاره له حکومت سره د مواجه جوړښتونو لمن زوړل د غیر قانوني وسلو راټولول او د ملي اردو او پولیسو د افسرانو د ترفیګانو اجرا کېدل د ولسمشر کرزي د نوې فرمان د عملي کېدو مهمې بیلګې یادېږي. د افغانستان د چارو د ادارې د انسجام او څارنې مرستیال نجیب الله امین د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ولسمشر کرزي د فرمان عملي کېدل په جدي توګه روان دي او د دوه اونۍ په ترڅ کې په دې برخه کې مهمې لاسته راوړنې شته.
حدود بیشتر از 1300 نفر از
لشتر لشت میلیون دو دیار لاس او سرتیرو او لنه سو چخدیر پولیس طرفی کرده ده غیر مجاز وصلو را طولول او تسلیمول یو بل لاس را ورانه ده ده زندانیانو ده تسلیمولو بهیر چی پر دیر چطکی سر روان ده زب فکر کوم په هیواد کی دیر کمشمیر زندانیان ده امریکا پا زندانونو که پاته ده نور طول سپارل سیوی ده یو بل ارزنگری موضوع ده موازی جورشتونو موجودیت ده اغا هم ده داری اصلاحات و ملکی خدمتونو کمیسون ده خواهی ده لمنزرولو کار شروع سوی ده چی پا نجده راتلین که بایه تازیو ده نتایجو شاهدان یست.
ولسمشر کرزي دوه اونۍ وړاندې د ښې حکومتدارۍ او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یو فرمان صادر کړ چې 1340 مادې لري. ولسمشر حکومتي ادارو ته دنده وسپارله تر څو په چټکه توګه په ادارو کې فساد له منځه یوسي او په دولتي ادارو کې پراخ اصلاحات رامنځته کړي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون چارواکو هم په یاد خبرې ناسته کې د ولسمشر د فرمان په پلي کېدو او په ادارو کې د پراخو اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ. خو یو شمیر کارپوهان د حکومتي چارواکو دغه ډول څرګندونې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره تبلیغ ګڼي. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور هم ورته نظر لري.
دغه فرمان او دا اجرات د دې لپاره کوي چې هغه 14% پیسې په لاس راوړي. زه فکر کوم چې بنیندي ټولنه دومره کم عقله نه ده چې په دې اقداماتو دي وکړی چې د بنیندي ټولنې پیسې په لاس راوړي.
افغان حکومت په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې له سومالیا نه وروسته دوهم ځای لري چې اداري فساد پکې زیات دی. د افغانستان په حکومتي ادارو کې فساد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ډېرو ناندرویو لامل ګرځېدلی او حتی افغان حکومت یې په ملي او نړیواله سطحه رنګ بدې کړی هم دی.
د عامو خلکو او د چارو د کتونکو په باور افغان ولسمشر حامد کرزي باید په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کېدو او اداري فساد له منځه وړلو لپاره ډېر وخت جدي اقدام کړی وای. په دې هیواد کې د ناامنیو تر څنګ اداري فساد هم په وروستیو کې ډېر پانګوال زړه نازړه کړي دي چې په دې هیواد کې خپل پانګونې ته دوام ورکړي. داسې راپورونه هم شته چې ویل کېږي ډېر کسانو چې په افغانستان کې تر اوسه پانګونه کړې غواړي چې خپلې پانګې له افغانستان نه وباسي. ساجو ډی کروز یو له دغو پانګوالو څخه دی. دی هندی دی چې لسیزه پخوا افغانستان ته د سوداګرۍ لپاره تللی و او ویل چې افغانستان خپل کور دی خو اوس د نوموړي فکر بدل شوی او غواړي په دوه کلونو کې له افغانستان څخه له خپلې پانګې سره یو ځای ووځي. ډی کروز په کابل کې یو ډېر ښه هندي رستورانت لري. هغه ولې له افغانستان د وتلو پریکړه کړې ده؟ په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور مهم ټکي فره هیواد وړاندې کوي.
ساجو ډی کروز د نورو پانګه اچونکو په څیر په خوشاله افغانستان کې د بهرنیو پوځونو او مرستندوی کارکوونکو او نورو بهرنیانو لپاره خدمات وړاندې کوي. نوموړي په کابل کې د نمستې په نوم یو هندي رستورانت پرانستلی دی خو وایي چې د مشتریانو شمیر یې له وړاندې لږ سوی دی. کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو خپل رستورانت به بند کړي. ډی کروز په 1980 مارس کال د طالبانو د حکومت له ړنګېدو وروسته له هندوستان څخه افغانستان ته په دې فکر راغی چې په دغه هیواد کې د سیاسي تغییراتو په راتلو سره د ده خدماتو ته تر بل هر ځای په افغانستان کې افغان او بهرنیان ډېره اړتیا لري. د طالبانو څخه وروسته په کابل کې ډېر تغییرات راغلل. په کابل کې کار او بار وغوړېدی. د کابل ویجاړه خالی ښار د شایسته دوکانونو د موټرونو او خلکو د ګڼې ګوڼې په ښار بدل سو. ډی کروز د خپل رستورانت لپاره هندي اشپزان په کار وګمارل او خوراکي مواد له هند څخه راغواړي. د نمستې په رستورانت کې د یوه خوراک بیه $30 ده. په داسې حال کې چې په اوسط توګه د یوه عام افغان میاشتنی معاش له $300 څخه لږ دی. شکاره ده چې د نمستې رستورانت د عام افغانانو لپاره نه دی، بلکې د بهرنیانو لپاره دی چې په 1993 لمریز کال له دې هېواد څخه وځي. ډیکروز وایي که ثابت مشتریان نه وي نو مشکله ده چې دغه رستورانت یې وساتلی سي او دومره ډېرې پیسې دی پر ولګوي. د افغانستان د تجارتي اتاقونو د رئیس مرستیال خانجان الوکزی هم د نمستې رستورانت د خاوند ډیکروز په څیر په افغانستان کې د رستورانونو، میلمستنونو او د کورونو معاملاتو او حتی د هغو کمپنیانو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې ده چې افغان او بهرنیو ځواکونو ته اکمالات رسوي. نوموړی وایي کله چې په 1993 لمریز کال د ناټو ځواکونه ووځي نو د ډېرو کسانو کاروبار به زیانمن سي. الکوزی زیاتوي له وړاندې د سوداګریزو چارو په ګټو کې په سلو کې 40 کمښت راغلی دی او کېدای سي چې په دې برخه کې نور هم حالت خراب سي. دی وایي موږ افغانستان د بهرنیانو لپاره جوړ کړ خو د خپلو خلکو پر اړتیاو مو فکر ونه کړ. اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو موږ به دغه هیواد د خپلو خلکو لپاره له سره آبادوو. خانجان الکوزی وایي د نمستې رستورانت په څیر په کابل کې ټول سوداګریز کارونه د بهرنیو لپاره وو. د دې معاملو له بندولو سره به ډېر افغانان بیکاره سي.
د اونۍ بس د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري د حکومت پر فعالیتونو د ولسي جرګې د څارنې پر نویو احاطو څرخي. په افغانستان کې د کیسو او کیسو اورېدلو دود ورو ورو د لمنځه تلو په حال کې دی. ځینې کورنۍ وایي دا دود اوس په اکثرو کورنیو کې نه لیدل کیږي. د چارو کارپوهان وایي غږیزې او تصویري رسنۍ د دې سبب شوي چې خلک خپلو ماشومانو ته کیسې ونه وایي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د افغانستان په اکثرو کورنیو کې کیسې ویل او کیسې اورېدل په یو ناشنا مفهوم اوختي. ځینې کورنۍ وایي د دوی په ژوندانه کې کیسې ویلو او کیسې اورېدلو ته نور ځای نه دی پاتې. دوی وایي نن سبا د دوی په چاپیریال کې داسې شیان لیدل کیږي چې د کیسې ویلو او کیسې اورېدلو ځای ډک کړی دی. یو شمېر کورنۍ وایي
دیگه کدام مضمون دیگه نبود، مجبور بود که کلان خانه یک قصه بگونه.
کومه بله بختیا نوا ده کورانه سپینگیری مجبور و کشرانو تا کسی و وایی اوروای اوروی اوز ده ده وقت رسیدره چه ده شیان پا کتابونو که ولوستل شی او ده اطلاعات و فرهنگ للاره و ویل شی.
ده فرهنگی چارو پوهان وایی چه کسی ویل پا حواد که وگود تاریخ لری. دادود کلونه کلونه پا شفایی توگا لیو نسل بلتا ده یو امانت میراس پا توگا لگ ده دل ده. دوی وایي کیسې د افغانستان د تاریخ یو ځانګړې برخه او د کال په ځانګړو فصلونو کې په ځانګړو ځایونو کې ویل کېدلې. افغان لیکوال او د فرهنګي چارو پوه حبیب الله رفیع وایي فولکلوري کې کیسې له زرګونو کلونو راهیسې په نړۍ او افغانستان کې دود وي او سپینګیرو د ژمي په شپو کې کشرانو او مینهوالو ته اورولې. ځینې پرله پسې داستانونه به په څو شپو کې هم پای ته نه رسېدل. ځینې پوهان بیا په دې نظر دي چې په افغانستان کې کورنۍ جنگونه د دې سبب شول چې جنگي ذهنیت او سیاستونه د کیسې ویلو او کیسې اورېدلو ځای ونیسي. خلک وایي په وروستیو کلونو کې هیواد ته د کمپیوټر، انټرنیټ او راز راز کمپیوټري لوبو کیسې د خلکو په ذهن کې تتې کړې. د کابل پوهنتون استاد محمد حسین محمدی وایي
میتونم بگم در چند سال قبل جای پرکلان ها و مارکلان های قصه‌گو را رادیو ها گرفتن.
ویلی شم چې څو کاله مخکې د کیسه ویونکو نیاګانو او نیکونو ځای رادیوګان ونیو او هم د لویانو طبیعي سیاسي تحلیلونه خبرول او دوی ماشومانو ته کیسه ویلو لري وساتل. خو اوس دا کار تصویری رسنۍ او په تیر ټلویزیونونه کوي.
دی وایي نننۍ رسنۍ کیسه ویونکو ته دا چانس نه ورکوي چې نور د زړې کیسې واوروي. محمدی دا هم وایي چې د زړو کیسو نه لیکل هم یو لامل دی چې کیسو سره مینه کمه کړې ده. دی تاکید کوي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په مرسته دی دغه لرغونی ارزښت په پام کې ونیول شي. دی دا هم وایي چې فولکلوري کې کیسې دي په روزنیز نصاب کې شامل شي. خلک وایي که لرغونو کیسو ته پام ونه شي نوی نسل به څه پوه شي چې د دوی د فولکلوریکو داستانونو اتلان څوک و، څه یې غوښتل او څه یې کول. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د د وخت په تیرېدو سره د نورو دودونو او ورځنیو چارو ترڅنګ د لباس په اصطلاح ډیزاینونه هم اوس فرق کوي. افغاني مېرمنو به تر څو کلونو وړاندې پورې په ورځني ژوند کې درنې جامې اغوستې چې په چرمو او نورو زینتي شیانو به جوړې وي. په دې جامو کې به اکثرا ګنډ هم و چې د افغانستان ترڅنګ په پاکستان کې هم ډېر دود دی. دا چې اوس آیا دغسې جامې څوک اغوندي، مېرمنې او جوړونکي په دې اړه څه وایي؟ له پښتونخوا یې د مجیب الرحمن انګار په راپور کې اوري.
افغانی ګڼ یا ځانګړې افغانی جامې چې له پخوا زمانو راهیسې په افغانستان او د پاکستان په ځینې پښتني سیمو کې اغوستل کېږي، نن هم د پښتني مېرمنو او نجونو ترمنځ دود دی. دغه جامې چې پخوا به په بخمل او نورو درنو کپړو په خاص مهارت سره جوړېدې، نن سبا په نویو او نریو کپړو نه یوازې دا چې د پخوا په شان په ګوتو ګنډل کېږي، بلکې په لږ بدلون د ټکنالوژۍ له برکته په ماشینونو هم ګنډل کېږي. که څه هم ښځمنې د نویو فیشنونو په راتګ سره لا هم له دغه ډول جامو سره خاصه مینه لري، خو شکایت کوي چې کمزوري اقتصاد او د جامو لوړو بیو د دوی د شوق او ذوق مخه ډپ کړې ده.
زمانم سلما د افغاني کالي زمونږ ډېر خوښېږي، خای سره سره زمونږ د وطن نه خدم، او نن سبا دا ډېر قیمت دی ځکه مونږ عام طور پر نشو اخیستلی، نو بیا مونږ ودو کې اخلو. چې سړی ورته وګورو دونه قیمتي سامان پې نه لګېدلې، سونه چې دوی خرڅوي په جګه بیا باندې بیې ډېرې جګې دي.
نصیره بیا وایي سره له دې چې له دغو جامو سره ډېره مینه لري، خو د پېښور ګرمۍ او د جامو پلنوالي او لویوالي په ورځني ژوند کې د اغوستن مانې ګرځي او یوازې د خوښیو تر محافلو محدودې کړې دي. افغانی گنڈ چې چرمدار یا کوچیانی کالی هم بولی، تر څو کلونو پخوا پورې به تر ډیره پر ګرمو بخملی کپړو جوړېدې، خو نن سبا د اقتصادي مشکلاتو او د پېښور ګرمۍ له وجې دغه کار پر یخو او نریو کپړو هم کیږي. ګل محمد او سخی جان د بورډ بازار دوه تنه دکانداران چې لوګدي مودې رئیس د ګنډ افغانی کاروبار کوي، په دې هکله نور معلومات راکوي.
ګنډ افغانی لباس جوړو دا زیاتره دغه زاربوز کوچان دي، دوسخیل دي، په بخمل کې زیات جوړي، او خاص د کابل خلک چې دي هغه به بنارس کې جوړي. نن سبا لکه مالدار خلک د لاس کار ډیر خوښي، او کم دا زمونږ اقتصاد نه چې کمزوري دي، بیا دا ماشین کار خوښي، لکه اقتصاد نه کمزوري اردان به تمامېږي. نو د لاس کار چې دي هغه خامخه کلکم راځي، خم راځي، او ماشین کار چې دي دا خوردي کار دي. زیاد خلک چې به کې هغه به د لاس ګنڈل د خوشحالي ګو د لاس ګنڈل کې مرد زیاتی د لاس ګنڈل کې د سې چې 15000 شل زره پورې به کې مسنی، او د ماشين ګنڈل چې هغه به 8000 لزر 2000 پورې دی قیمتونه جوړي. د لاس کار چې به شي کنه هغه به ډېر دقیق شوی کنه هغه یو ډیزاینر شوی بنه، او هغه به شي کنه دوامدار امي ا ډیزاین هم ډېر خي، او لکه سلمې ستاره کارونه چې به شي کنه هغه ډیزاین به ډېر معلومي ګسن.
په پېښور کې د افغاني ګنډ جوړونکي او پلورونکي وایي چې د افغانانو ترڅنګ ځینې پېښورې نجونې او مېرمنې هم اوس له دې ګنډ سره مینه لري.
له پېښوره د افغاني جامو د دود په اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې کې خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې د اردو برحال او پخوانیو قمندانانو د دې هېواد پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدف تورن کړی چې په 2008 میلادي کال کې د جنوبي اوسیتیا په بیلتون غوښتونکي سیمه کې د پوځي عملیاتو د امر په ورکولو کې زړه نازړه وو. د دغو قمندانانو په وینا د میدویدف زړه نازړهتوب د غیر ضروري تلفاتو سبب شو. په دې اړه نور له عصمت سروان څخه خبرې.
Михаил Саакашвили пришел к власти в Грузии.
Да, у цельвиш дакикии мустанет фильм «Ла ласа ва теле» уразнумижи, че да Русия у Гурджистан тарманз да ланджи па целора макализа, да интернет па ютуб випаны ки хпоршу. د روسیې د پوځ اوسنیو او پخوانیو جګپړو قمندانانو پر مخکینی ولسمشر دیمیتری میدویدیف تور پوری کړی چې په 2008 کې د ګرجستان په جلا شوي جنوبي اوسیتیا کې د پوځي عملیاتو د امر په ورکولو کې زړه نازړه توب وکړ، او په دې توګه د بې ضرورت مرشوبلو سبب شو. په ویډیو کې چې جوړونکی یې نه دی څرګند، جګپړي پوځي قمندانان وایي میدویدیف زړه نازړه و تر دې چې د همغه وخت صدراعظم ولادیمیر پوتین اقدام ته وهڅاوه. پوتین چې هغه وخت د اولمپیک لوبو د کتلو لپاره بیجنګ ته تللی وو پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د میدویدیف ته دوه ځلې ټلیفون وکړ. تر کومه ځایه پورې چې له ټلیفوني تماس سره تړاو لري، هو، ما دیمیتری میدویدیف ته د اګست په اوومه او اتمه دوه ځلې ټلیفون وکړ. دغه راز مې دفاع وزیر ته ټلیفون وکړ، موږ د ستونزې په اړه خبرې وکړې. خو میدویدیف په هغو مرکو کې چې تیر کال